د ازادي راډیو اوریدونکو نن د چهارشنبه ورځ ده. د زمري 1398 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې یا د اسد د میاشتې دوهمه نیټه ده چې نن دغه ورځ د 2019 میلادي کال د جولای 23 سره برابره ده. د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه تر 5 بجو ده. د خبری خپرونه ده. په دې خپرونه کې خبرونه او رپورټونه خپرو. په خپرونه کې به وروسته واورئ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې دوی نور په افغانستان کې د مداخلې سیاست نه چلوي او په خپل سیاست کې تغییر راوستی دی. اول به ورسو نوریا سنوري ته چې د افغانستان سیمې او د نړۍ د څو مهمو خبرونو سره په استودیو کې د وروسته بیا رپورټونه لرو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کروشیا دفاع وزارت وایي درې سرتیري نن په کابل کې په یوه چاودنه کې چې مسؤلیت یې وسلهوالو طالبانو اخیستی ټپیان شوي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد یې د راتلونکي بین الافغاني خبرو کوربتوب ته تیاری نیسي. د جنوبي کوریا چارواکي وایي روسیې په دې اړه چې یوه پوځي الوتکې د هیواد هوایي حریم ته داخله شوې ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د خبرونو تفصیل. د کروشیا دفاع وزارت وایي درې سرتیري نن په کابل کې په یوه چاودنه کې چې مسؤلیت یې وسلهوالو طالبانو اخیستی ټپیان شوي دي. د کابل امنیې قمندانې ویان فردوس فرامرز نن مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا پیښه نن سهار د سبز ولسوالۍ د تاریخیلو په تنګي کې هغه مهال وشو چې د سړک د غاړې او مین د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کتار وچاودید. د کروشیا دفاع وزیر دارمیر کریستچویچ نن په پلازمینه زاګرب کې خبرلان ته وویل چې پر ځواکونو یې دغه چاودنه د کابل په څنډه کې یوې پوځي اډې ته نږدې شوې. هغه وویل د درې ټپي شوو سرتیرو له ډلې د یوه روغتیایي وضعیت خطرناک دی. چارواکو بیا ویلي چې پر موټر سایکل سپاره یو کس له موټرو سره ځان جنګولی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دغه ځان وژونکي حمله دوی کړې او د امریکا د استخباراتو د ادارې CIA کارکوونکي په نښه شوي وو. طالبانو په دې حمله کې د دو لند کروزر ډوله موټرو د ویجاړېدو او د CIA د څو کارکوونکو د وژل کېدو ادعا کړې ده. خو تر اوسه امریکایي چارواکو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د کروشیا نهه نوي سرتیري په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې دنده ترسره کوي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد د راتلونکي بین الافغاني خبرو کوربتوب ته تیار دی. د روسیې د انترفاکس خبري آژانس د خبر له مخې د هغې اعلامیې له مخې چې د دې وزارت لخوا نن خپره شوي ویل شوي چې د بین الافغاني خبرو بل دور ته د لازمو شرایطو د برابرولو لپاره کار کوي او سمرقند به د دغو خبرو کوربه وي. د دغو خبرو د ترسره کېدو مشخصه نیټه نه ده ښودل شوې خو ویل شوي چې په راتلونکي اګست میاشت کې به دغه غونډه وشي. د بهرنیو چارو وزارت هیله ښودلې چې دغه غونډه به بریالۍ وي. تر دې مخکې مسکو دوه ځلې او دوها یو ځل د دا ډول غونډو قربانه وو. د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه وایي چې عمران خان باید په عمل کې وښیي چې په افغانستان کې د سولې لپاره رښتینې هڅې کوي. عمران خان پرون په واشنگټن کې وویل چې پاکستان ته تر ستنېدو وروسته به له طالبانو سره وګوري او هغوی به وهڅوي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال قاضي محمد امین وقات د عمران خان د دې څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
عمران خان په دې خبره باندې عمل وکړي او دې حتی ورسوي چې مصالح مخالفین یا طالبان چې طبعا د دوی تاثیر ور باندې ډېر حده پورې لیدل کېږي دې ته اماده کړي چې د افغانستان د دولت سره او د افغانستان د ملت سره خبرو ته کښېني اوربند وکړي او د مسالې سیاسي حل راوباسي.
طالبانو چې تر اوسه وزلې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره خبرې کړي له اوربند او د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر وایي د انټرنیټي خدمتونو په بیو کې د پام وړ کموالی راغلی. محمد فهیم هاشمي نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل ډېرو هڅو او ځینو اقداماتو وروسته دوی وتوانېدل چې د انټرنیټ بیې ډېرې راټیټې کړي.
انټرنیټ راکې شما به $96
دا وای هغه انټرنیټ چې تاسو په کورونو او دفترونو کې په $90 باندې کار او لدی ورسته کولای شئ په $72 یې وکاروي. نوموړي ویل د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت اترا اداري او مخابراتي شرکتونو ترمنځ کار روان دی چې په دې سره به د انټرنیټي خدمتونو کیفیت لا ښه او به نور هم راټیټ شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د جنوبي کوریا چارواکي وایي روسیې په دې اړه چې یوه پوځي الوتکه د هیواد هوایي حریم ته داخله شوې وه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د جنوبي کوریا یان هوب خبري اژانس د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی ان له قوله نن خبر ورکړ چې ویلي د موسکو سیول ته ویلي چې ښایي یوه تخنیکي ستونزه د دې سبب شوې وي چې دغه پیښه وشي. د خبر له مخې روسیې ویلي دفاع وزارت به په دې اړه سمدستي څېړنه پیل او اړین اقدامات وکړي. د روسیې لخوا دغه پیغام پرون د روسیې پوځي اتشې سیول ته لېږدولی دی. د جنوبي کوریا د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر دغه راز په دې هیواد کې د روسیې د سفارت د سرپرست ماکسیم وولکوف له قوله ویلي چې وایي د ته ویلي چې روسیې په دې اړه ډېره ژوره خواشینی ده. رابرت مولر به چې د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه څېړنه کړې نن د کانګرس په استماعي غونډه کې برخه واخلي. ځانګړی مفتش مولر درې میاشتې وروسته له هغې چې په دې اړه له نږدې دوه نیمو کلونو څېړنو وروسته خپل وروستی راپورټ خپور کړی په دې ځانګړي غونډه کې ګډون کوي. د نوموړي د راپور نتیجه ښیي چې د امریکا استخباراتي ادارې دې نتیجې ته رسېدلې چې روسیې په دې انتخاباتو کې چې په نتیجه کې ډونالډ ټرمپ بریالی شو مداخله کړې ده. مولر نن لومړی د استاذ جرګې قضایي کمیټې او وروسته د استخباراتو کمیټې په غونډو کې ګډون کوي او د ډیموکراتو او جمهوري غوښتونکو وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. ښایي بحثونه ډېر توند وي چې ولسمشر ټرمپ او ملاتړي به هم په وړاندې سخت عکس العمل وښیي چې هغه به تر ډېره انتقادي وي. د استاذ جرګې د قضایي کمیټې مشر جنرالډ نیدلر فاکس نیوز ته ویلي چې په دغه رپورټ کې ډېر کره شواهد شته چې ښیي ولسمشر غټ جرم او له قانون څخه سرغړونې کړې او موږ به له مولر څخه وغواړو چې حقایق د امریکا خلکو ته روښانه کړي او وروسته به وګورو چې دغه قضیه څرنګه مخته یوسو.
تاسې د ازادي راډیو اروي د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیزاد نن په کابل کې د افغانستان د ملي والی حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلې دي. دوی څه ویلي دي په دې خبرونه کې به همداراز واوري چې کله د پاکستان صدر اعظم عمران خان په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې خبرې کولې وی ویل چې د افغانستان لپاره خپل سیاست یې بدل کړی دی او نور دوی په افغانستان کې مداخله نه کوي. په دې اړه به له کابله عکس العمل نو واوري. په همدې خبرونه کې به په ولایتي رپورټونو کې له هلمند واوري
زموږ سره بشری چلند نه کیږي، زموږ سره قانوني چلند نه کیږي، زموږ سره هغه څه رویه کیږي چې هغه د انسان سره نه ده. کورونه مو ملي اردو پکې دی، پر دې دولت باندې حق لرو، پر دې حکومت باندې حق لرو چې زموږ کورونه رانړي. زما
په
کور کې د دې
په دې خبرونه کې به له اورزګان واوري په خبرونه کې دوه پروګرامونه لرو. د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام چې پر بشري حقوقو باندې بحث کیږي پکې، او بل د ژوند په شیبو کې پروګرام. اوریدونکو د خبرونه اول مطلب مو په کابل کې د امریکا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خاص استازي زلمی خلیلزاد د لیدونکو کتنو خبرو او مشورو په اړه دی او د افغانستان د سولې په ارتباط نورې مسلې به هم پکې راوخلو. زلمی خلیلزاد پرون افغانستان ته ورسید، پر ماښام د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلې دي او د اسمام کارانو په حواله نن یې د افغانستان د ملي والی حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. زما همکار اکرام الله اکرام را سره په سټوډیو کې دی. اول به مخکې دی چې اکرام د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبرو ته ورسو چې وایي حکومت یې خپل سیاست بدل کړی او نور په افغانستان کې دوی مداخله نه کوي. په کابل کې به د خلیلزاد د نن دغه لیدنو کتنو او خبرو جزئیات اوریدونکو سره شریک کړو.
فرشته جان، لکسمیچ تاسو ویل د ملي والی د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدل دي. ل اجرایي رئیس خبر شوی خبر پانه کې راغلي دي چې په دې لیدنه کې خاغلی خلیلزاد افغانستان ته خپل تازه سفر د هدف پاړه باندې ل عبدالله عبدالله سره معلومات شریک کړل. په دغه اعلامیه کې د هم راغلي دي چې په دغه ناسته کې صلاح الدین رباني د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم برخه لرله، او له دې نه وروسته د زلمی خلیلزاد له خبرو وروسته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د زلمی خلیلزاد د سولې له هڅو نه مننه وکړه او یو عادلانه او تلپاتې سولې د افغانانو لومړیتوب وباله. لکه څنګه چې تاسو ویل ښاغلی خلیلزاد تیره ورځ افغانستان ته راغی او دلته یې تیره ورځ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم وکته. ارک تیر ماښام په یو اعلامیه کې ویلي وو چې ولسمشر غنی او زلمی خلیلزاد ترمنځ په لیدنه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو څرګندونو باندې هر اړخیز بحث شو او لازم وګڼل شو چې زلمی خلیلزاد د یو څه مودې لپاره په کابل کې پاتې شي، خو په دې اړه باندې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. زلمی خلیلزاد داسې مهال کابل ته سفر کوي له دین وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان متحده ایالاتو ته تللی او له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې کتلي وو، او دغه لیدنې نه وروسته د التا په یو انسټیټیوټ کې چې خبرې کړې وي د افغانستان په اړه باندې خبرې کړې وي. که څه هم موږ هڅه وکړه چې د پاکستان صدر اعظم دغه وروستي سرګندونو په اړه د افغان حکومت دریز راوخلو، خو د افغانستان د ولسمشر د ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې دستي په دې اړه څه نه وایي، خو د نن ورځې ناوخته به افغان حکومت په دې اړه خپل دریز اعلان کړي. خو له دې نه وړاندې د نن ورځې په جریان کې د افغانستان د سولې عالي شورا ازادي راډیو ته ویلي وو چې تیرو تجربو ته په پام سره که څه هم په پاکستان چې پاکستان د افغانستان په سوله کې رښتینې مرسته نه ده کړې، خو د عمران خان وروستۍ څرګندونو دوی هیله مند کړي دي. د دې شورا د اجرایه پلاوي وغړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته ویل
عمران خان په دې خبره باندې عمل وکړي او دې حتی ورسي چې مصالح مخالفین یا طالبان چې طبعا د دوی تاثیر ور باندې د هدف پورې لیدل کېږي، دې ته اماده کړي د افغانستان د دولت سره او د افغانستان د ملت سره خبرو ته کښېني، وربند وکړي او د مسالې سیاسي حل راوباسي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلی وو چې دوی به نور د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي او افغانان به پریږدي چې هر څه وغواړي هماغه سی وکړي، یوازې د سولې د پروسې لپاره به اسانتیا ورته برابر کړي. ښاغلی خان پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې خبرې کولې، ویل چې کله چې پاکستان ته ستون شي نو هلته به له طالبانو سره وګوري او هغوی به افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي. ښاغلی خان ټینګار وکړ چې د پاکستان د پوځ په استازیتوب باندې هم خبرې کوي، ځکه په وینا یې پوځ د ټولو پالیسیو ترشا ولاړ دی، البته د ده د پالیسیو ترشا او د حکومت د پالیسیو ترشا ولاړ دی. عمران خان دا هم وویل چې دا چې د تل ټینګار کړی چې افغانستان کې روان کړکېچ د پای ته رسولو لپاره پوځي حل لاره نشته، نو طالبان پر یو څه باور لري، او کله چې پاکستان صدر اعظم شو هغوی غوښتل چې ورسره وګوري، خو افغان حکومت د دې لیدنې ترسره کول ونه غوښتل. په دغه خبرو کې عمران خان ژمنه وکړه چې کله د پاکستان ته ستون شو له طالبانو سره به وګوري او هڅه به وکړي چې دغه ډله له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي، او همداشان په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې طالبان برخه واخلي. بلې فرشته جان
مننه اکرام. اوریدونکو زموږ بل همکار اجمل اند د عمران خان په دغه وروستیو خبرو باندې او دا چې کومې خبرې په واشنگټن کې په وروستیو کې د سویدي کوم عکس العملونه چې د واشنگټن څخه خبره سوي دي او کوم پرمختګونه چې په افغانستان کې سوي د افغانستان د سولې په ارتباط، په دې اړه د امریکا په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو له استاد احمد ویس وردک سره مرکه کړې ده. اجمالاً له ښاغلي وردک په پیل کې پوښتنه کړې ده چې کله چې پرون د افغانستان جمهور رئیس او زلمی خلیلزاد سره وکتل او پریکړه وشوه چې څو ورځې باید په کابل کې پاتې شي خبرې وکړي، نو دوی څه فکر کوي چې په کابل کې د زلمی خلیلزاد د سولې هڅې آیا له ستونزو سره مخ شوي دي؟ او د عمران خان په خبرو یې هم بحث سره کړی دی. د مرکې دارویدو بلنه درکوم.
زه فکر نه کوم چې دغه یو شاید موجود وي او یا باید دغه یو شاید موجود وي. موږ او تاسو باید ترامپ وپیژنو. ترامپ کله کله احساساتي خبرې کوي، نو فکر کوم که چېرته د ولسمشر غني د ترامپ دغه خبرې را نیولې وي، دا به فکر نه کوم چې داسې مناسب کار وي په دې چې د سولې پروسې نورې جدي مسلې ورته چې باید په غیب باندې خبري وکړي.
په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې عمران خان ویلي دي چې دوی نور په افغانستان کې مداخله کول نه غواړي، ځکه په وینای په افغانستان کې هغه کوم ستراتیژیک وموک چې د یاد کړ چې د په وینا په پوځي ادارې لټاوه، د هغې لټه خپل د پاکستان په زیان تمامه شوې ده. د وایي یوازې به همدا هڅه وکړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي. آیا فکر کوي چې پاکستان رښتیا نور غواړي امریکا سره د اړیکو د ژغورلو لپاره افغانستان سوله کې رښتینې همکاري وکړي؟
زه دغسې یوه مثبت اراده په پاکستان کې محسوسوم، بلکې ټول متخصصین دغسې یو حتی سیاسیون دغسې یوه مثبت اراده په پاکستان کې هم په ملکي اداره کې او هم په نظامي اداره کې محسوسوي. پاکستان د امریکې لخوانه د ترامپ د ادارې لخوانه تر ډېر اقتصادي فشارونو او سیاسي فشارونو لاندې واقع شوی و. تاسو وګورئ ډېره قوي ټویټونه ترامپ وکړل پر اوسه کال یو نیم کال دمخه، نظامي مرستې ورباندې ودرولې، حتی IMF ورته پور نه ورکوه. دلته د ترانزیت کچه د افغانستان سره ډېره راټیټه شوې ده او هلته د اتصال پروسه ده پروژه ده په دې ټوله سیمه کې. نو فکر کوم که موږ چین ته وګورو، روسیې ته وګورو، امریکې ته وګورو، دغه ټولې منطقې او سیمې ته وګورو، دغسی و مثبت اراده موجوده ده.
عمران خان دا ویلی چې کبیر ته لاړ شي له طالبانو سره به وګوري. دی وایي چې مخکې هم له طالبانو ترې د لیدنې غوښتنه کړې وه، خو دی وایي افغان حکومت یې هغه وخت مخالفت کړی او نه یې غوښتل. خو اوس یې له ولسمشر ټرمپ سره او همدارنګه له ولسمشر غني سره له خبرو وروسته پتیلې ده چې پاکستان ته که لاړ شي دی به له طالب استازو سره وګوري. څومره فکر کوئ چې نوموړی څومره کولی شي خپله عمران خان او د پاکستان واکمن چې طالبانو د دې فشار راوړي چې مخامخ خبرو ته چمتو شي د افغان حکومت سره؟
تاسو وګورئ پاکستان د غتیرو تلویفتو کلونو کې د افغانستان په کشاله کې په مستقیمه توګه دخیل دی، دغه که د مجاهدین و د جهادی جلو روزل و او که دغه د طالبانو ته مسئولیت د امریکای د مداخله وروسته طالبانو ته مسئولیت ورکول و. دغه پټه خبره نه ده چې پاکستان په افغانستان کې او د افغانستان په چارو کې نفوذ لري، پر طالبانو نفوذ لري. نو که چیرته پاکستان حتی ولسمشر غنی هم همدغه ویلي و چې د افغانستان د سولې کیلۍ په اسلام آباد کې ده، نو د ما په نظر که چیرته عمران خان غواړي له طالبانو سره ووینی، دغې ته باید موږ نیک شګون وګورو. او دغه څه پټه خبره هم نه ده چې پاکستان پر طالبان نفوذ لري، نو که دوی مستقیما طالبان واداره کی چې د افغانستان د حکومت سره مستقیما کینی مذاکرات و میز بانده، ده بوده ما په نظر سک پاروی او د افغانستان حکومتی باید هرکلی بود.
د امریکا په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسی علوم استاد ډاکټر احمد وایس ورده کوچی د ازادي راډیو له خبریال اجمل انصرای خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اور دوم کوم څه افغان بیسم د اسمسونو سیستم د کوم تخنیکی مشکل عمله دا اوس کار نه کوي، نو تاسو لطفا پیغامونه مرستوي زموږ همکاران اختدی د جوړول د پاره کار کوي کله چې سمسو تاسو ته اعلان وکړو. اوس به ورسو هلمند ته د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی د نهر سراج ولسوالۍ د خلکو پرستون رپورت لري.
د نهر سراج ولسوالۍ د امن او جنگي سیمو خلک ولایت ته راغلي دي او د حکومت څخه لومړی امن بیا د خپلو مځکو او سرایونو څخه د امنیتي ځواکونو د پوستو او مرکزونو د وتلو غوښتنه کوي. دوی اکثره دغه سیمو څخه دي چې کلونه کېږي د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جنگ لومړۍ کرښې پاته سوي دي. قومي مشر او سپین ږیری حاجي عبدالحمید یوسف زیراتول څو کاله کېږي چې مځکې او کورونه ځینې پاتې دي. په کرایه ځایونو کې اوسیږي او اقتصادي حالت هم خراب شوی دی.
جنگونه دي هغه زموږ سره کم انساني چلند نه کیږي، زموږ سره بشري چلند نه کیږي، زموږ سره قانوني چلند نه کیږي، زموږ سره هغه سي رویه کیږي چې هغه د انسان سره نه ده. کورونه مو ملي وردو پکښې دی، پر دې دولت باندې حق لرو، پر دې حکومت باندې حق لرو چې زموږ کورونه رانلي. زما په کور کې د پولیس وسیږي او زما په کور کې د ټانګان روان دي نړۍ دغه پر لرم چې دغه ما بچان راخوندي.
د نهر سراج ولسوالۍ تر مرکز ګریش پرته چې په تیرو څه باندې 15 کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی، په نورو نږدې 90 سلنه سیمو کې چې د کلون رئیس د طالبانو په ولکه کې دي هیڅ ډول د بیا رغونې کارونه نه دي سوي. هلته موجود کلینیکونه او ښوونځي هم د کیفیت له مخې تضمین کېدای نه سي. هلمند والي ته د نارسراج ولسوالۍ مخورو او قومي مشرانو ویل د 601 نمبر سړک په نږدې 45 کیلومتره دواړو غاړو کې د زرګونو کسانو ځکه شاړې پاتې دي او د جګړې او دوامدار نامنو له امله نورو سیمو ته کډه شوي دي. د نارسراج ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي صدیق الله ازادي راډیو ته وویل کلینیک نسته، په ښوونځي کې ملي اردو اوسیږي او د نورو ټولنیزو اسانتیاو او خدمتونو څخه هم په کلي ډول محروم دي.
زموږ غوښتنه دغه ده چې زموږ د وطن کې امن راسي، دا خو غټه خبره ده، د امن ده. بله غوښتنه مو دغه ده چې مکتب خو ګرسره ستنه په کنډک کې خو موږ هغه دي چې ملي اردو اوسیږي او هغه بل د پولیس شارا کنډک دي، هغه سره خو موږ کار نه لرو. هغه زموږ د ماشومان لپاره چې مکتب جوړ شوی دی د وخت سپا کې وس ملي اردو اوسیږي. او بل غوښتنه مو دغه ده د شپې خو موږ راکم په مشکل کې د شپې د 9 بجو د 10 بجو څخه بیا د وطن د خواسه څوک چلته راپورته کېدای نس.
دغه کسان د کلینیک او شونځوی غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د معلوماتو له مخې د هلمند په لرو سیمو کې نه یوازې ګڼ شونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي دي، بلکې هلته د پرانیستو هغو د کیفیت او تدریس منظم احوال اخیستل ګران کار دی. دغه ډول په هغه سیمو کې چې د جنګ لومړۍ کرښې ته نږدې دي روغتیایي کلینیکونه او مرکزونه څنګه چې اړتیا وي خدمتونه نه سي وړاندې کولای. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین وایي اول باید خلکو ته امن راوستل سي او بیا د حکومتدارۍ اړوند کارونه او خدمتونه.
نو جنگونه خود طبعا مشکلات پیخی چرته چې جنگی الته تبعید بربادی دی. دولت په دې تعهد لري تر څو خلکو ته وسا او امنیت تامین کی، وسا ژوند او امنیت تامین کی. نو دې په خاطر موږ پلانونه لرو چې تر څو موږ نورم دا ساحه پراخ کړو او بل اخر خلکو په خلکو ته امنیت تامین کو.
نهر سراج ولسوالی د لشکرګاه په شمال ختیځ کې پراته ده. لشکرګاه ته نږدې او د ګرشک په ختیځ کې پراخه سیمې د کلونو رئیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. هغه سیمې چې خلک یې د امن او عامه خدمتونو د غوښتنې لپاره د ولایت مقام ته راغلي دي کلونه کېږي چې کله د حکومت او کله هم د طالبانو لاس ته لویږي. کتونکي وایي په دې ډول شرایطو کې د جګړو ورهاخوا ډېره ګرانه ده چې عامو خلکو او د هغو دپاره خدمتونو ته ځانګړې پاملرنه وسي. محمد الیاستایی د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند په ورس اورزګان ته په اورزګان کې د ازادي راډیو خبریال د بي سرپرسته شوو په ژوند باندې راپور جوړ کړی. دا وایي چې د اورزګان په مرکز کې په ځانګړي ډول د هغو شوو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی چې هغوی په بازار کې خیر ټولوي او دا هغه کسان دي چې د کورونو نارینه په جګړه کې وژل شوی دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د اورزګان خلک دې مسلې ته اندېښمن دي چې ولې ورځ په ورځ په بازار کې د دغسې کسانو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. د شریف الله شرافت رپورت په واوري.
اورزګان ولایت د افغانستان په جنوب کې پروت هغه ولایت دی چې خلک یې له کور څخه بهر میرمنو ته د کلتوري محدودیتونو له کبله د کار کولو اجازه ډیره کمه ورکوي او که د کوم چا میرمنه بهر وځي نو خلک ورته پیغور ورکوي. خو اوس په دغه ولایت کې روانې جګړې د خلکو دغه غرور او پیغور او دود او کلتور مات کړي. دا ژغ په اورزګان ولایت کې د روانې جګړې د قرباني میرمنې فاطمه دي. فاطمه 15 کال عمر لري او یو کال وړاندې خاوند د ترینکوټ شار اړوند په خانقاه سیمه کې د سړک غاړې مین د چاودنې له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. فاطمه چې د شپږو ماشومانو مور د نه یوازې ورڅخه جګړې د خپل ژوند خوږ ملګري ویل کړي، بلکې د کورنۍ سرپرستي هم ورته غاړې کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کار او کسب د نشتوالي له کبله اوس د ځان او ماشومانو لپاره د ډوډۍ د فدا کولو په مخه په شار کې فکر کوي او خلکو ته د مرستې لاس غځوي. نه یوازې فاطمه ده چې د خپل ژوند خوږ ملګري له لاسه ورکړي، بلکې له شیرینې څخه هم د ژوند ملګري روانې جګړې اخیستې او دا یوازې فریښې ده. دا هم د فاطمې په څیر د بیکاري او نه کسب له کبله په ښار کې خلکو ته د مرستې لاس غځوي. دې ازادي راډیو ته وویل چې دا کار له بدې ورځې او مجبورۍ څخه کوي او که چیرې دولت ورته د کار زمینه برابره کړي نو هیڅکله به هم چاته د مرستې لاس ونه غځوي.
پرسنه لرو خو روزاري دوغنیسه پرسته لکه لرو په کور کې تر یوه هلک تېره بل ولاک په کور کې نارینه لا لرم خپله د ستانن موږ معتمد چا تام په تبخي ولا کړې ودلې مسر دي کومک وسل مسر دي کومک وای کی چې مش په پټرو ودرې زما ته ونی نه لرو چې تک وو کوم مسر نه کومک سوي دي مسر دي موږ غواړو مسر کومک وسی مش دا غواړو چې مسر کومک وسی زما ایتمان نو زما ایتمان ته یو خوراکه یو جمع برابر سي.
په ترینکوټ ښار کې د بې سرپرسته میرمنو زیاتوالي خلک هم اندېښمن کړي. د دغه ښار اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د یادو میرمنو شمیر د پخوا په پرتله څو برابره لوړ سوی دی، خو دغه ښاریان د یادو میرمنو د زیاتوالي لامل جګړه یادوي. دوی له دولت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې نور د روانه جګړه پای ته ورسوي او نور د میندې نه بوروي او نه دې کونډوي.
نیم محبله محبت او د مرکز ترینکوټ اوسېدونکي یم. کینان ډیر زیات ډیر سوی چې درتوامه بیخی به حد ډیر سوی دي په ورځ کې بدلته کې درتوامه در 50 سره ډیر زیات سوی راځي دلته چې بس دغه فکر غواړي بیچارهګان ډیر زیات سوی دي هلاکی دي.
مې سنلانی اقزادې د مرکز ترینکوټ وسیدم کوي. دغه لوی لامل هر چا ته ملمیږي چې هغه جنگ دی. دغه د لاسنیوي د پاره خو باید اولنې دواړو ډلو څخه دغه هیله ورزو ده چې باید نور دی سول سره وکي او په خپل مابینس کې سرکښین نور هواد دغه بدبختی او دغه ناخوالو څخه خلاص کی.
هڅه مو کړی چې په دیاړه د اورزګان ولایت د شوزو چارو د ریاست له مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو هغه په دیاړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو د اورزګان ولایت د مقام مسولین منی چې په دغه ولایت کې به سرپرسته میرمنې په ود حالات کې دي او د پخوا په پرتله څو برابر زیات سوي دي. پرستیال والیا تاوله فضلی ازادي راډیو ټول چې د یادو میرمنو لپاره اوس یو شمیر حرفي پرانیستي چې زیات شمیر میرمنې په کښې کې په کسب زده کولو بوخت دي. خو وایي چې په راتلونکو کې هم د یادو میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره نورې پروژې هم تر لاس لاندې لري.
منګه دغه د هرپوی زده کړو برنامه ورته لرو چې مرکز ترینکوټ کې د په دولو سالو کې دغه د منګه د خیاطۍ د ګلدوزۍ همدارنګ د قالین بافۍ دغه پروګرام ورته لرو. منګه ته د زراعت وزارت خو نه دې لپاره منګه د چرګانو پروګرام لرو په انده کې چې د چرګانو برنامه راوړو همدارنګ د مربا او د جوړول لپاره دغه یو پروګرام د خیر شته ده. د هرپوی زده کړو عمل روان دي خو بیا هم بسنه نه کوي ځکه از منګه تاسو دلته جنگ سابق کال نه وخت رښتیا هم چې تعداد زیات دی د کونډو.
خو اوس اندېښنې دا دي که چیرې یادو میرمنو ته د کار زمینه برابره نه سي نو سلګونه ماشومان به نور هم له زده کړو بې برخه او بې تعلیمه لویان سي، ځکه هره بې سرپرسته میرمن په اوسط ډول څلور یا پنځه ماشومان لري چې د بې وزلۍ له کبله په ښار کې له دوی سره ښځلې او یا هم فقر کوي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اورزګان.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
اوس له کندوز زموږ خبریال اجمل آریان وایي چې پر 3000 هکتار ځمکه باندې خټکی سشکال کرل سی او د خټکو حاصل بیخي ښه سوی، خو خلک شکایت لري چې د خرڅلاو لپاره بازار نسته.
که څه هم په کندوز کې د خټکیو د مچانو ناروغۍ په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې، خو د تېر کال په پرتله سږ کال د خټکیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت کروندګر وایي چې تېر کال د سړې هوا له کبله تر ځمکې لاندې د خټکیو د مچ د له منځه تللو له کبله د خټکیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ دوه تنو بزګرانو عبدالودود او جان محمد په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل:
له هر کال نه سږ کال حاصلات ښه ده، وروره په بازار کې کم قیمت نه لري چې رای وړو په 2000 یو سراچه ځي او دغه حاصلات دي موږ دغسې په خاورو خمیر دي زیاتې چې ن کېږي.
پروش کال دا خټکی اویا اتیا او سل خرڅه دی، او شش کال 40 روپۍ، 50 روپۍ، 150 روپۍ، 100 روپۍ. موږ د دولت نه غواړو چې د بازار وګوري، بازار یې ورته پیدا کړي.
په ورته وخت کې د کندوز ښار د خټکیو په مارکیټ کې یو شمېر سیمه ییز سوداګر بیا وایي چې هر ورځ له دې ولایت څخه تر 500 پورې بار وړونکي موټرونه له خټکیو بارېږي د هېواد نورو ولایتونو او دغه راز پاکستان ته صادرېږي. په نوموړي ولایت ولایت کې دوه تنه سیمیزو سوداګرو حاجی نایب او صلاح الدین په دې اړه وویل.
دا د پاکستان هیواد ته موږ صادرو او خپل په داخل د افغانستان کې د افغانستان خپل ولایتو ته لکه مرکز کابل ته او جلال آباد او لغمان او کونړ او دې ولایتو ته موږ د خربوزې انتقالو.
او فلم په کندوز کې د اسخلانه خټکای نو کښ زیات ده، جینتور، زرمتی، الافچر، غازی خانی، دا چې دې پاس ولایتو ته مثال کابل ته ځي، مزار خواته ده خو خټکای هغه ته ځي.
لدې سره سم د کندوز د کرنې او بلګونې او مالداری ریاست چارواکي هم وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د نوموړي ادارې رئیس عبدالهادي قرلوخ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
خربوزه یې کې امسال کښت شده 2984 هکتار.
سږ کال د کندوز په 2904 هکتار ابي ځمکه کې او دغه راز په 1324 هکتار للمي ځمکه کې خټکي کرل شوي دي او سږ کال کروندګر هم د خټکیو له حاصلاتو څخه راضي دي.
ترجمال آریان رپورت مو واورید. دغه رپورت تاسو زموږ پر ویبپاڼه باندې مفصل لوستلی سئ او اورېدلی سئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی azadiradio.com. اوس به ورسو نوریاس نوري ته چې د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کروشیا دفاع وزارت تایید کړ چې هغه سرتیری چې نن په کابل کې په چاودنه کې له دوو نورو ملګرو سره ټپي شوی و سا ورکړه. د کروشیا دفاع وزیر دامیر کریستچویچ نن په پلازمینه زاګرب کې خبرلاند ته وویل پر ځواکونو دغه چاودنه د کابل په څنډه کې یوې پوځي اډې ته نږدې شوی و. هغه مخکې ویلي و د دې ټپي شوو سرتیرو له ډلې د یوه روغتیایي وضعیت خطرناک دی. طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی او ویلي چې په دې حمله کې یوه ځان وژونکي د امریکا د استخباراتو د ادارې کارکوونکي په نښه کړی و. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد د راتلونکي بین الافغاني خبرو کوربتوب ته تیار دی. د روسیې د انترفاکس خبري اژانس د خبر له مخې د هغې اعلامیې له مخې چې د دې وزارت لخوا نن خپره شوي ویل شوي چې د بین الافغاني خبرو بل دور ته د لازمو شرایطو د برابرولو لپاره کار کوي او سمرقند به د دغو خبرو کوربه وي. د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستان د صدراعظم د وروستیو څرګندونو په اړه وایي چې عمران خان باید په عمل کې وښیي چې په افغانستان کې د سولې لپاره رښتینې هڅه کوي. عمران خان پرون په واشنګټن کې ول پاکستان ته ترستنی دو وروسته بل طالبانو سره وګوري او هغه به وهڅوي چې له افغان حکومت سره خبرو تکینی. د جنوبی کوریا چارواکي وایي روسي په دې اړه چې یو پوځي الوتکې د هیواد هوایی حریم ته داخله شوې وه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. رابرټ مولر بچې د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسي د مداخلې په اړه څېړنه کړې. نن د کانګرس په یوه استماعي غونډه کې برخه واخلي او د راپورونو له مخې اسرائیل نن سهار وختي د سوریې په جنوب کې جولان وړل ته نږدې د سوریې د پوځ او ملاتړو ځواکونو پر مرکزونو د توغندیو برید کړی دی.
اوس به ورسو رحمت الله افغان ته چې سپورتي خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر مانی وایي چې فرحان یوسفزی د کرکټ بورډ د غړي او عمومي رئیس په توګه ټاکل شوی. د ارک په فیسبوک پاڼه کې د ښاغلي یوسفزی په اړه نور معلومات نه دي خپاره شوي. له دې وړاندې عزیز الله فضلي د کرکټ بورډ عمومي رئیس و. دا د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالیو له پای ته رسېدو را په دې خوا چې افغان لوبډلې پکې هیڅ بریا خپره نه شوه کړای. په افغان کرکټ بورډ کې په لوړه کچه څوم تغییر دی چې رامنځته کیږي. له دې وړاندې د کرکټ بورډ اجرایي رئیس اسدالله خان هم له خپلې دندې لرې او پر ځای یې لطف الله استانګزی وټاکل سو. په هلمند کې د فوټبال د پیل سوي سیالیو په لومړۍ کې د نوي یاران لوبډلې اتفاق لوبډلې ته شپږ 0 ماته ورکړه. دا سیالۍ نن د هلمند د فوټبال فدراسیون له لوري پیل سوي وي. په دې سیالیو کې د هلمند د فوټبال 11 الف لوبډلې برخه لري او د افغانستان اجرایي رئیس کرکټ ملي لوبډله په نړۍ او افغانستان کې د ویاړ او احترام وړ وبلله. عبدالله عبدالله ملي لوبډله سره د لیدنې په مهال وویل چې ملي لوبډلې په سختو شرایطو کې د نړۍ له پیاوړي لوبډلو سره ځان سیال کړی چې دا د ټولو افغانانو لپاره د ویاړ ځای دی.
اوریدونکو وروسته په دې خبرونه کې دوه پروګرامونه لرو. دا اوس تقریبا د دوه پروګرامونو مود تیار دي د خبرولو لپاره. د بشري حقوقو ځانګړي پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام خو تر غمخ کې ولند یادونه کوم چې د ازادي رادیو د ځانګړي مرکې په پروګرام کې زموږ همکار اسما سروان د افغانستان د اولمپیک د کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی سره مرکه کړې ده. دغه ویډیویي مرکه دروېدو علاقه مندي لري. تاسو زموږ پر ویب پاڼه باندې کتلای او ورویدلای سي ازادي رادیو ټکی کا.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنې. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلی کوم. سره له دې چې په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ له مجبوریت خپل وړ ماشومان کار ته لیږي، خو داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې بې له کوم مجبوریت په دې خاطر چې دوی په اصطلاح اولاد په راتلونکي کې کلک او کاریګر شي سخت کارونه پرې کوي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې ماشومان سختو او شاقه کارونو ته مجبوریږي. دا خبرونه میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون دا ماشومانو د څنګ مشر نجیب الله ببرکزی زدران دی. زدران صاحب خبرونه ته بخیر اغلی. که په پیل کې د مقدمه په توګه په دیو غږیږو چې کوم کارونه په شاقه کارونو کې حسابېږي چې اوس هم افغان ماشومان کوي.
مننه تاسو نه. د ماشومانو د حقوقو کنوانسیون او د کار د قانون او د افغانستان اساسي قانون کې راغلی دی چې درانده او شاقه کارونه پر ماشومان جواز نه لري. د ماشومان حقوقو کنوانسیون چې د افغانستان هیواد د ورتجمن دی، کنوانسیون ته په ماده کې راغلی دی چې هر هغه کار چې د ماشوم ذهني، فکری، جسمانی وده ته زیان رسوي یا هغې ته معلولیت ورپېښوي یا هغه مثلا دایمي معلولیت ورپېښوي یا زخمی کیږي او په عین زمان کې د ده د توان نه اوچت وي او د ښوونې او روزنې بهیر مختل کړي، دې ته شاقه د درانه کارونه ویل کېږي.
آیا د نړیوالو یا بین المللي قوانینو له مخې ماشومان ته د دې اجازه شته چې کار وکړي کنه؟
نه، خیر نه. د ماشومانو د حقوقو په کنوانسیون کې ماشومانو کار جواز نه لري، ولی په ځینې مواردو کې داسې راغلي دي چې د 15 کلنۍ په پیل کې هغه حرفوي کارونه چې په یو ښوونځي کې وي د دولت د چوکار تر لاندې وي، په عین زمان کې په هغه نهاد کې یا په هغه مکتب کې یا په هغه جوړښت کې د ماشومانو خونه او روزنه د مکتب نور مزامین هغه کې شامل وي او دا په دې خاطر چې ماشوم د 18 کالو څخه مثلا پورته کیږي د یو مسلک یا د یو حرفې د زده کړې لپاره وي هغه جواز لري. غیر د هغه نه درانه یا شاقه کارونه د ماشومانو کې جواز نه لري، ولی متاسفانه په ډېرو هیوادونو کې زموږ په هیواد کې پر ماشومانو شاقه او درانه کارونه کیږي.
په افغانستان کې ډېره کورنۍ دا وایي چې مثال دوی سرپرست نه لري، مجبور دي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي یا کار وکړي او کور ته یو څه وګټي. په ولې نو دغه شاقه کارونه منع شوي دي، علت یې څه دی؟
خو تاسو پوهیږئ چې په شاقه کارونه خپل د کار کول د ماشومان لپاره پیدا شي د خپل د ماشومانو د حقوقو کنوانسیون هم چې جوړ شوی دی د په تعریف کې او د افغانستان په قوانینو کې هر هغه وګړي چې د 18 کالو څخه راټیټ وي هغه ماشوم ګڼل کیږي. تاسو پوهیږئ چې ماشوم تر 18 کلنۍ پورې د خپل هغه لومړنۍ ابتدایي او ثانوي زده کړې خلاصوي، د 12 صنف فارغي. په دې خاطر دغه وخت د ماشومانو د کار نه دی، بلکې دا د خونه او روزنه د زده کړې لپاره دی. په دغه وخت باید مکتب ته لاړ شي او خونه او روزنه وکړي. یعنی په دغه وخت کې دوی باید د کار په ځای د ماشوم هغه د ماشومتوب هغه حقونه چې دي، د لوبې حق دی، د تفریح حق دی، د مسؤون چاپیریال حق دی، د مسؤون ژوندانه حق دی، د دې لپاره دوی باید کار ونه کړي. ولی د کدا بیا کار کوي مختلف خطرونه دوی ته پیښیږي چې هغه د معلولیت ورته پیښیدای شي. مثلا تاسو پوهیږئ چې هغه ماشومان چې کار کوي په ډېرو ځایونو کې، مثلا د موږ په هیواد کې د خپل کور نه تر د کار تر ځایه پورې چې دوی ځي، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي، یا په ځینو مواردو کې د هیواد نه بهر د کار دپاره ځي، د خپله د کور نه تګ شروع د فاصله دغه مبدا چې دی حرکت کوي د ډېرو خطرونو سره مخامخ دی. دا د قاچاق سره مخامخ کیږي، دا د اختطاف سره مخامخ کیدای شي، دا د تښتونې او د جنسي ځورونې سره مخامخ کیدای شي او دا نور ډېر نور خطرونه دي. په داسې داسې تضمین وجود نه لري چې د کار ماحول د ده لپاره مسون وي. تاسو پوهیږئ چې ډېر ماشومان کله چې کار کوي هغه بیا په ګراجونو کې، په سرایونو کې، په ورکشاپونو کې د لویانو سره د شپې مثلا هلته یو ځای اوسیږي. داسې کارونه دي چې یو څوک د یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي، چون هغه محیط مسون نه دی، لاره مسونه نه ده. په دې خاطر ډېر خطرات دي او ډېرې پیښې دي چې د ماشومانو سره دی چې د ژوندانه حق په خطر کې کیږي. نور داسې حقونه دي چې هغه نقص کیږي او هغه ته خطر پیښیدای شي چې هغه خپله د ماشومانو د حقونو د قانون له مخې هغه معنه دي.
ځینې کورنۍ دا باور لري چې که ماشومانو مثال لکم عمره کارو کې دوی تکړه راځي کلک راځي او که کار پرې نه کوي نو نازولي دي، بیا وروسته هم کار نه کوي، خپل ژوند نشي جوړولی، مسؤلیت نشي ادا کولی. دغه باور څومره سم دی چې ماشومانو که سخت کارونه وکړل شي دوی به وروسته هم خپل کارونه خپل مسؤلیتونه په سم ډول ادا کوي؟
دغه باور ډېر ناسم ځکه دی چې تاسو په داسن کې پر ماشومانو باندې ډېره سخت زیاته زده کړه وکړي، په دې باندې مصارف وکړي، دوی ښوونځي ته تشویق کوي، داسې څه ته جوړ کوي چې هغه په راتلونکي کې دغه د شاخه کارونو یا هغه کارونه چې تاسو وایئ چې دا به داسې د کار سړی شي، د کسبي به شي، یا مثلا نور مهارتونه به زده کړي چې هغه وکولی شي کله چې دی باسواده شي هغومره استعداد ولري چې دی خپل کورنۍ ته خپل فامیل ته ډېر ډېرې ګټې راوړي او ډېر شان وګټي. دا باور ناسم دی، دا د خلکو باور دی.
شاقه کارونه کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کولی شي؟ یعنی کومې بدې پایلې دي چې وروسته ماشومان ورسره بیا مخ کیږي؟
د شاقه کارونو په جریان کې اول د ماشومانو وده ته زیان رسیږي، په داسې شاقه او درانه او سخت کارونه او هغه کارونه چې د خطر په وړاندې کارونه دي. دا په درې ګروپ موږ باید تقسیم کړو. هغه کارونه چې د خطر په وړاندې دي او ماشومان ورسره مخامخ دي، هغه په زغال سنگو، په معدنونو کې، د ولډنګ په فابریکو کې، په ولډنګ کاری کې، په قالین بافۍ کې چې د شپې ماشومان باندې کار کوي، دا هغه ماشومان دي چې د خطر سره مخامخ دي عیناً مستقیماً. دوی ته معلولیت راولي، دوی سترګې د لاسه مثلا ورکوي، دوی زخمي کیږي او داسې ځینې درانه کارونه دي چې د ماشوم د توان نه مثلا اوچت دي، هغه هم معلولیت راولي، هم هغه په اصطلاح د دوی د صحت لپاره زیان رسوي او پایلې ناوړه د دوی د صحت لپاره دي. بله دا چې دوی خپل د ښوونې او روزنې هغه چانس د لاسه ورکوي، په داسې هغه سن چې د مکتب دپاره مستعد دی، د ښوونځي دپاره هغه د دوی د لاسه ځي، او بل دا چې دوی د صحت حق د لاسه ورکوي، دوی دپاره مختلف ستونزې بیماری رامنځته کیږي او دوی د خطر د قاچاق، د ناوړه استفادې، د تښتونې، د اختطاف، د نورو ستونزو سره دوی مخامخ کیږي.
نو کله چې ماشومان د شاقه کارونو له وجې له دغومره ستونزو سره مخ کیږي، څه ډول مخنیوی وشي؟ یعنی ماشومان څه ډول له شاقه کارونو راوګرځول شي؟
ګورې د شاقه کارونو داسې دي چې اوس موږ وایو چې ماشومان قطعا کار ونه کړي، یاد موږ په هیواد کې چې دلته فقر دی، دلته مثلا اقتصادي حالات خراب دي، هغه فامیل چې دوی میندو پلرونه مثلا یا تقاعد شوي دي، یا مثلا خدای نخواسته فوت شوي دي، او یا مثلا دولت کې ټیټ رتبه مامورین دي، د دوی معاش تکافو نه کوي، په دې خاطر دوی ځینې کارونو ته د ماشومان لیږي چې باید وی نه لیږي، ولې د فخر له وجې نه لیږي. لارې دا دي چې قانون تطبیق شي د ماشومانو د کار په نه کولو باندې. تاسو بازار د کار ته لاړ شئ، یو انجینیر یا یو ټیکادار راځي په بازار کې، په یو ډرسن، په یو موټر باډۍ کې 50 کسه، 10 کسه، 40 کسه، 30 کسه کارګران خېږوي. په دې کې 14 کلن ماشوم هم خېږي، د کار لپاره راغلی، هلته یو بوجۍ خلته ورسره ده، مقصد د مزدورکارۍ لپاره درېدل دی، د نورو خلکو په منځ کې. دغه همدې موټر ته خېږي، 15 کلن هم خېږي او 10 کلن هم خېږي، دا وایي چې خیر موږ ډوډۍ نه لرو، موږ مرګ. هېڅ داسې قانون نشته چې یو څوک دې ټیکادار یا د انجینیر یا د مهندس ته ووایي چې وروره دغه لویان چې تا بوتله د کار قوه ده، مثلا د 13 کاله څخه پورته دي، 40 کلن دي، 30 کلن دي، 50 کلن دي، دغه ماشومان ته نشي خېږولی دی موټر ته، چې دا تیمنه کې یو دراکوس کې. دا قانون نشته په دې هیواد کې. هر سړی چې څومره ماشومان په کار وي کولی شي بازار کې هغه کې. زما په نظر چې قانون د کار د شاقه کارونو او د ناوړه کارونو او هغه کارونو چې ماشومان خپل ژوند او خپل حیثیت د دوی ته صدمه رسیږي، د دوی څخه ناوړه استفاده کیږي، قاچاق کیږي، یا مثلا مالیات ورته پیښي، د قانون باید جوړ شي چې دا تحکیم د قانون جدا نافذ شي، په اصطلاح هغه کې د دې مخنیوی وکړي. دویمه خبره دا ده چې ډېری کورنۍ چې ماشومان کار ته استوي، دا ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. دولت مکلف دی چې دغه کورنۍ دغه په ګوته کې دا وپیژني، د دې لپاره یو مقدار مالي کومکونه وکړي، دوی دپاره داسې د میاشتنۍ مثلا ځینې شان برابر کړي چې دوی په اصطلاح ماشومان کار ته وانستوي. یا د ډېرو کارګرو ماشومانو هغه سروې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کړې ده، هغه ښیي چې زیاتره ماشومان چې کار کوي هم مکتب وایي او هم بیا کار کوي، او په عین زمان کې یو یا دواړه والدین یې د دولت ډېر ټیټ رتبه کارکوونکي دي، اجیران دي، داسې اجران د داسې خلق دي چې 15000 افغانۍ یا 16000 افغانۍ معاش لري. بل دا چې کله د دوی معاش ټیټ وي، پیشنهاد موږ داسې دی چې که دولت دغې فقیر کورنۍ ته چې دوی ډېر کم عاید لري، کم معاش لري، او دوی خپل اولادونه کار ته لیږي، یو مقدار سبسایډي، یو مقدار کومکونه د دوی په معاشونو کې باید ډېروالی راشي تر څو دوی خپل ماشومان کار ته ونیسي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړی ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنه. د افغانی موسیقي د اصلي الوغات مو په غوګونو څنګه لګي
رباب قگاو نو داخ سره میدا میدا غای نه وخت تلم پر دې شو کو پر دې موسیقي به ما غوښ نه و
موسیقی کومی اهلی افغانی میراستی
رباب ده هرات دو تار دی تبله و دل رباب
نن پا هم دی حق لخبری کو ز فرشته غنیم او دا خبرونه فرشته مرسل جوره کردی ده لازدی رادیو سراوسی درمنو اوریدونکو موسیقي هغه څه ده چې په اوریدلو سره د اکثره انسانانو د ژوند ستړیا د زړه غم د فکر او ذهن نارامي او د تندي ګونځي تر یو حده راکمیږي. تاریخ پوهان وایي چې په افغانستان کې د اصیل موسیقي آلو لرغونتوب د آریایانو له وخت څخه راپاتې دی. په شاهي دربارونو کې به هم د موسیقي ماهرانو کله ناکله بیلابیلې آلې غږولې. دا موسیقی په برخه کې چیرونکې وای دا چې افغانی موسیقی عاطفي اثر لري نو د وخت د حاکمانو زړونه به یې نرمول په نتیجه کې به یې عاطفي چلند ته هڅول. ورو ورو د موسیقی په آلو کې بدلون راغی. دا چې د موسیقی ریاست په رسمي توګه څه وخت د موسیقی د آلو تدریس پیل کړ دا مو د افغانستان د موسیقی د ریاست له رئیس محمد احسان عرفان څخه پوښتلی دی.
د ریاست په دیالسه شپیتم کار کې دا جوړ شوی ده. دلته یو مکتب یا اکاډمي هم جوړ شوی چې د هندستان مملکت په مرسته البته 15 نفر استادان دلته راولېږل شوي چې هغه 15 کاله پوره شو دا وضعیت خراب شو بیا هغه بیرته پاتې شو. تقریبا دلته شپږ اووه صنفونه وو، ایندین آلات او ده افغانی آلات و هغه وخت ستار و سرود و تبله و آوازخوانی و رباب سرنده در ټول شیان و. اوس مونږ هیکړی د ستار سرود د هرات دو تار رباب او تنبور تقریبا مونږ 50 نفر شاگردان لرو.
د موسیقۍ د ریاست د مسؤولو کسانو په وینا په تیرو جګړو کې لکه څنګه چې د ژوند نورو برخو ته زیان رسیدلی دی همداسې د موسیقۍ برخه هم ځپل شوې ده. د دوی په خبره د افغاني موسیقۍ آلې یوازې د ریاست په کچه زده کوونکي لري. زموږ همکار فرشته مرسل د افغانستان د موسیقۍ ریاست ته ورغلی او هلته د موسیقۍ د ریاست له رئیس محمد احسان عرفان سره چې مخکې مو هم خبرې واورېدلې غږېدلې ده. له نوموړي سره د موسیقۍ د آلو د زده کوونکو خبرې هم درته اورو.
تقریبا 40 متر لوی سالون چار چاپیره په دیوالونو کې د موسیقي آلې ځړېدلې. په غولي سور فرش بر سر کې په لکت جګ ځای وطني قالین هواره. په دې قالینې د موسیقي استاد ناست خواب شای زده کوونکي ور ټول د رباب سیتار دل ربا سرندې او تبلې روح آرامون پیغت هغه څه دي چې د ستړي او سرګردانه ژوند له منګولو څخه مو د یو څه سکون پر لوري بیایي. راځو استاد عرفان ته استاد دبرت وای چې د موسیقۍ د آلو د زده کړې لپاره څه ډېر زیات مهم دي.
درې شیان ډېر مهم دي، یو اساسي درس، یو پریکټس او یو استعداد. دا چې پنځه شپږ میاشتې کېږي چې یو لاس وګرځي، زما خپله اته څلوېښت کاله کېږي چې غږوم، مگر اوس پوهېږم چې موسیقي څه شی دي.
دا کومې د موسیقي آلې چې دلته دي کنه، دا کومې په خپله زموږ په وطن پورې اړه لري او کومې له بهره راغلي؟
دوتار د هرات زموږ د خپله دي، تنبور او رباب.
بلې،
ستار چې دي مشترک دي، ځکه چې د امیر خسرو برخي جوړ کړی ده، باندې دعوه کولی شو.
بلې،
دلربان چې دي تقریبا 200 کال مخکې دلته راغلی دی، زموږ موسیقي سره ګډ شوی دی، مثلا هارمونیم دی،
تبله
اصلي زموږ ساز نه دی، مګر زموږ موسیقي سره تقریبا 3.5 کال کېږي چې استعمالی دی.
تاسو په دې برخه کې زده کړې کړي؟ بیا اوس ګڼ شمېر شاګردان لري. که درته وایي چې دغه پخوانۍ اصیلې د موسیقي آلې چې دي چې پخپله په افغانستان پورې اړه لري، دا له دغه نورو سره چې له بهر ملکونه راځي څومره فرق کوي؟
زموږ د موسیقي آلات چې دي موږ پورې مربوط دي، زموږ احساس سره تړاو لري.
بلې، خلګي
خلګيږي، ځکه چې موږ او تاسو سره دا ښه برابر دي، زموږ مزاج دپاره هغوی چې دي ډېر مست داسې موسیقي دي چې شر و شور پکې زیات دي.
بلې،
زموږ موسیقي چې ده عاطفي ده.
دلته تاسو ته سندرغاړي هم راځي، غواړي چې د موسیقي آلې زده کړي. همدا اوس هم یو څوک راغلی، نو که د تاسو اجازه یې له سره به خبرې وکړو.
بالکل سمه ده،
ډېره مننه. په پیل کې به تاسو خپل نوم راته ووایه.
حیات الله نیکیار.
له کوم ځای راغلی؟
د هلمند.
دا راته وایه چې څومره وخت کېږي چې موسیقي ته مخه کړې او دغلته د آلې چې ایښي دي، له کومې او سره یې بلدې؟
والله زه خو د ارمنیا سره والله دماغ سې خو پوهېږم په ګردو شیانو. زه بیخي ډېر کشر وم چې په دې موسیقۍ کې، په کور کې زما پلار رباب غږاوه.
ښه،
نو رباب یې غږاوه، نو د هغه سره میده میده غای نه وخت تلم، یو ځای به تلی زه به ورسره وم. نو پر دې شوقو پر دې موسیقۍ به ما غوږ نیوه، خوند یې راکاوه.
تاسو ویلې چې تاسو پلار رباب وهه، څنګه رباب دې زده ده؟
لږ لږ مې زده، داسې خاص خو مې نه زده.
لږ زره رباب به موږ ته وغږوئ، بیا به خبرو ته دوام ورکړو. بخی وړاندې تر دې ستاسو خبرې وکړې، له استاد نه به پوښتنه وکړم. استاد، دا رباب په سر و؟
سر فیصده نه،
ما ته لږ بې سر ښکاره. څنګه پلار سره دیم رباب ته له ډېر ماشومتوبه تللې وهه دی او تر اوسه دې نه دلته؟
مشکل به زه تاسو ته وایم، دا رباب چې دی بل ځای به سر دی، مثلا دلته د بل ځای نه دی وغږول چې دا تارونه یې هغه سره ملاونه و. وګورئ دا کیفیت بېرته پیدا
کندار
باب لالا پر دا نقشہ ویل کی.
مننه. البته په المان کې دغه د موسیقي آلې څنګه دي؟ آیا دا شیان سته؟ البته خلک غږی
و وسته محل ساز وسته.
په کور کې د موسیقي کوم آلات لري؟
ارمنیا لرم، طبله، رباب.
بله،
او دولک. یو ارمنیا می خالص یار سلویر زر په می ارمنیا رانی ولا.
ښه، ډیره زیاته مننه زوندای اوسې، خیر اوسې.
مننه.
نوم اجمل دی، خو هم ساختمانی شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم. یو رادیوګان کې چې زه اورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډیر اورم او ډیر مې خوښیږي، تیر یادونه را تازه کوي.
قدرمن دوستان اوس به دی بل خواتم را به ګرځو دلته هم زکون کې ناس دی یو بلتان چې یو د موسیقي اله سره د دقیق نوم نه پیژنم کدی شي دلربا اول مخکل دی چې د دلربا پاک خبري وکړو خپل نوم راتوي
نوم محمد سمیم احساسی ما یو تن د ریاست د موسیقي زکون کې
یواز دی امدغه دلربا دلته زکوي ک نور شانه
یا دلته خو مختلف صنفونه دي خو زه دلته په حساب د دلربا شاګرد ما او هم دلته زه په حیز د معلم د دلربا
بله
وظیفه هم زه دلته لرم
ډیر ښه دا چې دلربا هم زکوي امه بیرته نور ته ورزکوي کدا پښتنه وکم چې پاک لای څومره پویږي دغه دلربا چیرې جوړه شوی کوم شیانو جوړه شوی
زه د انډیانا راغلی دلته افغانستان ته تقریبا 200 کال مخکې یا اون سال کله مخکې افغانستان ته راغلی هم د بدنې ل ششم لرګینه جوړ سوې ده نور د سیمونه دي چې د فولاد ده او پوستکی دي چې د کاسې هغه خطر پوستکی نه ولای
د پوستکی باندې د پسې دی وزي
او د دوزه پوستکی دي څوک کا غوړ چې پایلو کې د ځانت الف بالري ساره ګمه پدنيسان چې دنه شروع کړي راګونه دي پکې بیا پاسه پاسه داسې غزل او نور سندری به کیسه
کوور یا ودل ربا په بازار کې واخلو د دې قیمت به څوي
دلته خلک پیدا کیږي ځکه چې دا دلته نسو ګستا چې دا وغږی نو دلته کم پیدا کیږي که پیدا هم سي ډېر په قیمت پیدا کیږي مثلا په 10000 کې په 20000
روپیه
یا ودل ربا دلته پیدا کیږي
دا بیا اندازام لري غټوړه کوي
نه نه دا ټول په یو اندازې دي
ډېر مننه اوس تاسو نم غوړم چې ډېر لاندا یو پورچه د ربا راته وغږوي بدون نور الونه یو ځل ربا
سيده ولنه
تمنا دلربا دی موسیقی لکوم آلو سره غگیگی
در دیر تبلا ارمینا سوش مثلا سندری وی دا غشا پسی دا سمالکیگی او پا کلاسیک موسیقی که دا دیر سمالیگی
اتا چی خپلا چکلا دلربا غگوی دی موسیقی لکوم آلی سره غگوی
دا خو تبلی سره غگوی
یعنی اغا معمولا دو دل تبلی سره دا
او
دیر لند به تبلی سره هم باور
او سوالی نا فارسی سندر بتا سدی که وغا
دوستانو په دې هیله چې د افغاني موسیقي عالم غوګونه ونازوي او د هر انسان په وجود کې عاطفه غختلې کړي ژوند په شیبو کې خبرونه پای تر رسو تر بیا ښه چاره
ساکه نندې په پیاله کې جوهر
پتوا کی ماتولا انگار ساتھی شررنا تہ انگار ساتھی شررنا پتر کو بو کے پیدا کا سر مشنا پتر کو بو کے پیدا کا سر مشنا ساتھ نندے پیا لگے یاد تک افسانہ کے اثر نہ پتر خوب کے بید کا سر نشتا پتر خوب کے بید کا سر نشتا